دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لاست ز ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري او قاب پیکار پر مخ وړي په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمی ماده لمخې هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې اور باندې تور پوری کیږي په دغه صورت کې د یو خپلواکي به طرفي او عادلانه محاکمه حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال پر راپور کې د هغو درو افغان شذو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړه چلند په اعتراض کې نیول سوي وي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجه او نورو سختو ناوړه چلندونو په اړه خبري کړې وي. د دې سازمان د راپور لمخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر دغه درې شذې په کابل کې په یو خوندي کور د چاپې په ترڅ کې نیولې وي او دا ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی وو. دا شذې طالبانو لبند را خوش کې دو ورسته له هواده ووته ورسته له هغه چې طالبانو د 2022 کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ سم دستي د شذو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. شذو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهره پیل کړې. د 2022 کال د سپتمبر په لومړیو کې د شذو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل سول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره سول. طالبانو د دوغو اعتراض کوونکو شذو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجه او یا نور ناوړه چلند مسؤول وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. د سازمان همدارز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له اصولو سره سم عمل وکړي چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادۍ ته درناوی د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجه او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دی. نن په داز ما حق دی خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شذې چې طالبانو بندې کړې وي یا اوس هم په زندان کې دي د عادلانه او بې طرفه تحقیق او محکمې حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو. آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهرې یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعال اغلې عادله بهرام نظامی د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي اغلې سایمه خوګیانی او مدني فعال نظیفه شاهی میلمنی دي. اغلې شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لومړی پښتنه به اغلې شاهی له تاسو څخه وکړم چې تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقفونه چې سوي دي آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق د پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟
سلامونه تاسو ګرانو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته کوشنی اختر مبارکي تاسو هم وایم. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدای بحث چې د قانون د لحاظ او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظ کچیر مونږ وایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی سیړنې او تحقیقات او همدارنګ د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی نو نه د شریعت د لحاظ سم ماته ښکاري او نه د قانون د لحاظ و نه هم د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظ. نو په دې ډول چې کچېري یو محکمه د صحرایي په ډول وشي نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم د انسان حیثیت او د انسان وقار د خپل نکیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړي هغوی او کوم هغه خپل غږ پورته کړي هغه غږ دوی ته د لادل طرف ورکړ سوی دي. ازادي بیان هیڅوک نشي کولی د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغې مخه ونیسي، ځکه چې که چیرې یو ملت په ستونزه کې وي او هغه خپل غږ پورته نه کړي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې وي هغه به د هغې ستونزو نه څنګه به خبر شي. دا غږ پورته کول دا په دې معنا نه ده چې باید د یو حکومت یا د حاکم د حیثیت خپو لاندې کول یا د هغې وقار خپو لاندې کول په دې معنا نه ده. په دې معنا ده ته باید ستا مسؤلیت دا دی، ته باید دې ته توجه وسه، د خپل ملت هر یو ستونزو ته ته باید رسیدګي وکړې. نو دا د تعلیم او د کار حق چې ښځو باندې بند کړي، د هر یو مېرمنه هر یو کس حق لري د بشري حقوقو له مېد لحاظه د شریعت لحاظه باید خپل حقوق پورته کړي. او دوی چې برنه حق پرته له کوم تحقیق نه پرته له کوم څېړنې او د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي د صحرایي محکمې په ډول ماته دا مناسب نه ښکاري، او خصوصا دا مکمل یو حق تلفي ده، یو ظلم، یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده. نو بد مرغه چې تقریبا د شل میاشتې کې په افغانستان باندې همدا حالت جریان لري.
مننه اغلی شاهی. اغلی نظامی تاسو واوریدل چې اغلی شاهی ویل وای په دغو مواردو کې چې د شوزو د حقونو فعالان نیول سوي دي، توقيف سوي دي، هغه کسان چې معترض وي، اعتراضونه کړي و، مظاهره د دوی په اړوند کوم تر هر څه تحقیقات چې تر سره سوي دي، دوی په نظر ده د صحرایي محاکمو په توګه باندې تر سره سوي دي. تاسو څه خزمه پښتنه دغه د چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانين او اساسي قانون نه عمل کوي، نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړې چې دوی کوي د خلکو په مورد کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې، آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته. درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه. یقینا په وروستیو کې کوم خبرونه چاودل کیږي یا کوم حوادث په افغانستان کې منځته راځي یا کومې پیښې چې رامنځته کیږي، راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت د یوې ټولنې په وضعیت باندې بس وکړو چې یوه ټولنه څه وخت مهار کېدلی شي، څه وخت ښه کنترولېدلی شي او په ټولنه کې څه وخت ښه نظم راتللی شي. هغه وخت کېدی شي چې یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباع مطابق د اساسي قانون اون باندې دی عمل کا. که چیرې اساسي قانون موجود نه وي، مدني قوانین موجود نه وي، نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا ندی متهم نه د دوه تثبیت هم ډیر سخت دی. په دوه خاطر چې کله قانون موجود وي مطابق د قانون به مخته تو او یې بو چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دوه اتهام باندې باید نظر په دوه قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي. کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو، موږ برخه ته نه غواړو چې داسې حساب ووي چې ولو ټول هر څه خدای نه خواسته اشتباه ده. شریعت درسته ده، قرآن شریف کې راغلی چې ټول نرخد حقوق مساوي دي او هغه فرق به دومره وي چې د دې په تقوا کې وي او راغللو دلته په جرم باندې دلته راغللو په ګناه باندې کله چې هغه تثبیت نوي هیڅ هغه نه لیدي دا یو شرعي هغه نه لیدي برخنه لیدي چې حق ناقص لري چې باندې اتهام وارد کا یا ونیول شي په هغه هم قوانين موجود نه وي چې غوته رقم جزا ورکړل شي نو یقینا چې دا به د قوانینو خلاف حرکت وي او هغه که نروي ښځې کله چې په بندیخانه کې وي او قانون نه وي مطابق د قانون او عمل ونه شي هغه به یقینا چې سره یې محکمې ورته ووایو چې دا خلاف د ټولو حصول د موازین و د حقوق بشر دي چې نن ټولنه نن نړۍ په یو وړ کور تبدیله ده او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کی ټول نړۍ ورته متوجه ده او په دوش وخت کې چې موږ وینو چې موږ نه شکر لای چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نور مملکو موږ یو حرکت وکړو موږ باید د نور ټولنو سره باید حداقل ځان برابر کوچتو وکړلی شو چې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو مخې ته ولاړ شو بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټولو اصولو دی بشری دي.
مننه اغلی نظامی. اغلی شاهی، د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیرېدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل سي یا محکمې ته وړاندې سي، د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسي او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شرعي قانون د لحاظ داسې قانون نه دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم ناری هر یو ناری زنانه هغه په نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دوی مختلف سي. اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د هغه د امر لاندې وي، چې چیرې ویل چې کار بند په خوځو نو بند، یا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خود اس نه راغلی چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه، د حق کا مثلا روا او په زنانه باندې نه. بعضې دوی دوی ته چې زه ګورم د دې کړنو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قرآن نه ناوړه ګټه پورته کول یو قرآن وایي یو بهانه جوړشته وي. شریعت دا ویلي، شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي. په خولې ډېر کسان په رسنیو کې موږ لیدلي چې هغوی ته د هغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلی نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي، خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوي قضایه په افغانستان کې بیل وه، قوي مجریه بیل وه. قوي قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه، نه د حکومت طرف ته نه د ملت طرف، یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع بنیول، د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته، د دولت له طرفه سرنواله وه، سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته. که چیرې سرنوالی نه وي او قوي قضایه سره د قوي مجریه یو چتر لاندې وي، نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې قوي قضایه د قوي مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول محکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې وکیل مدافع چې واخلي هلته لاړ شي؟ هېڅ رول نه لري وکیل د مدافع، باید وکیل د مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي، نو د هغه مکمل دلته زنانه جواز نه ورکوي. کچیر زنانه وکیلان ته دلته جواز نه ورکوي نو حقه به څنګه ځانته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته، له بد مرغه کومه هغه فعاله فعالانو نجونو یا میرمنو چې ورسره چې زنانه سوي، حتی له بد مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ تاسو خبرې او څه په هغه باندې څه به تېرېږي، هغه هم زنانه اوس خلق خپل یوه چرګه بېستر او بې سرپرست نه پرېږدي، هغه هم بیا د یو کور نجونې وي، د یو میرمنه وي، هغه هم د حکومت د طالبان د لاس لاندې، چې هر څوک وي، هر انسان غریزه لري، نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان نجونو د افغان د میرمنو داسې له سوی څوک نشته حمایت وکړي، او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو؟ وایي که غږ پورته کړو نو موږ وولي.
مننه آغلی شاهی، تر یوه میاشت زیات وخت کېږي چې موږ راپور ترلاسه کړ چې د فاطمه محمدی، ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې ښځې طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې، ځکه چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی و. په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا هم ونیوي د نجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی و. دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقونو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي، او د دغو کسانو د ژر تر ژره د راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې نور څه کولای سي چې د دغو خلکو حقونه خوندي سي؟
زما د لحاظه زما د نظره زه حالات او وضعیت ګورم، نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي، همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژني، او نړیوال باید له دوی څخه په دې طریقه مقصد تللی شي چې په دې باندې باید فشار راولي، فشار هم په مالي ډول، ځکه چې غواړي چې یو کس له بېخ بنیاد نه خراب کړي باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي. نو له دې لحاظه کې دا چې په هر اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي، او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودجه بند کړي، نو دوی مجبوري کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني، ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غږ پورته کوي او هر یو میرمن د افغانستان سره د فرار په حالت کې وي، هر یو نجونې په افغانستان کې زه حضور فیرا زه په خپله اوس مهال په کابل کې په دې منهیې کې زه اوسېږم، زه هر یو حق پخوانۍ د جرې مدني چې موږ سره هغه نجونې میرمنې موږ سره کار کول، همدارنګه د خود په شبکه کې چې ما سره و زه په خپله زما شرکت و چې کومه هغه میرمنې وکیلانو موږ سره هغې ته چې وکړم، هر یو وایي چې داسې مونږ دلته یو لکه د زنداني په حیث، نو یو طریقه هم دا ده چې ورباندې هغه کومکونه بودجه ده هغه ورباندې بند کړي. له هغې نه پرته د طالبانو همدا غوښتنه ده چې باید مونږ نړۍ په رسمیت وپېژني، نور بیا موږ هر یو قانون یا اعلامیه د سازمان ملل چې وي مونږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو، خو له هڅې نه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملل کې په رسمیت ډول وپېژندل شي، د هغې عضو شي، نو باید د هغوی د حقونو بشري حقونو اعلامیه پورې مطابق دیش ماده ده هغه باید مراعات کړي، خو له بل نه لکه د شپږم او دریشتم ماده چې ماده کې ذکر چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي دا حق لري د خون روزنې او د حق لري پرته له کومه تبعیض، یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم زده کړي، او هغه کومه انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي د نرانو حق ده اسه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه آغلی شاهی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي چې دوی ویلي دي چې د زده کړو او د بشري حقونو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي دي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پښتنې ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري.
ډیره زیاته مننه. یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت تثبیت نشي د قانون په ذریعہ باندې، یعنی د مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام پی واردی، هغه باید مشهود یا بازی هغه اسناد موجود وي. کله چې د تعلیم و تربیې غرجیږي د پدو کې هغه کوم شک و شبه نه ده موجوده، اما که چیرې پدو رقم ویل کیږي چې نه دغه غږ ته دون نوم لاندې نور تخریبی اعمال اجراکی، ده باید واضح شي، شواهد باید وړاندې شي چې څو هغه متهم چې په پا جرم دی یا پا دی طولن پا بینظمی با دی اغا دی متهم دی اغا کنر دی که خدا باید مطابق دی قانون واضی اسناد وراندیشی، او که چی دی تنا دی خلی خبروی او فقط هر سرای چی که دی حق غر جگیویم پا غو بانده تور دی خیانت لگول کی یا دی تور دی تخریب لگول کی، ده خو هیچ اغا نلیری کم حق لارا نلیری، ده خو نشو کرده چی موی چوز اپا هر چه باندش تور و لگول شی بس اغرونی سبندیه که شکنجه که یا ایدام که یا پا کالون و کالون و یا پا میشت و میشت بزندان که واچه تره حق وقت پوری چی ثبوت موجود نوی او شواهد موجود نوی، زه فکر کم که په هر چبان ده اتهام وارد که اغا خلاف ده قوانین، خلاف ده شریعت، خلاف ده اون ده حقوق بشر، ده مسودو خلاف ده، هیچ اغا نلیری کم قانونی بنه نلیری، نو کله چې مو وینو فقط په شعار کې څوک چې تظاهرات تروزی هم دغه غږ چې کوي چې موږ خپل درس و تعلیم غواړو، مخې ته یوسو موږ غواړو کار وکړو، موږ غواړو درس ویایو، نو په دو کې هغه تخریبي بڼه به یې څه وي؟ د یوه حاکم نظام مسؤلیت دی چې خپل اتباعو ته سهولتونه ایجاد کړه، هغه څه چې ټولنې خواست دی، تعلیم د نر ښځې حق دی، په دو کې هیڅ موږ نشو کړلی چې موږ وایو چې دلته د نارینه درس ویي او ښځینه یې دې نه ویي. یوه ټولنه که غواړو چې ترقي ته ورسي، پیشرفت ته ورسي، په هغو کې دواړه نر ښځې دواړه مسؤلیت لري، او هغه ټولنه موفقه ده، د مشکلاتو نه خلاصه ده چې په هغو کې اتباع خلک تعلیم یافته وي، باسواده وي، تحصیل کرده وي. نو کله چې موږ په خپل لاس خپله ټولنه د ګودال طرف ته کش کیو، هغو کېم چې د خلک غږ جګي وي چې حق هم دی چې درس ووي، د موږ باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کی، یا یو بل کس یا میرمنې یا نارینه تلاش لري چې یوه زمینه د درس آماده کړه، د هغو مخه نیول کی، خو زه فکر کوم چې خلاف د ټولو موازینو، د حقوق بشر د موازینو، د شریعت خلاف دی، د هر اصولو خلاف یو عمل دی. موږ نشو کړلی چې څوک متهم کړو، مثلا تاسو د وی سانون واخیسته، موږ نشو کړلی اوس یو ثبوت دې وړاندې شي، اسناد دې وړاندې شي، شواهد دې وړاندې شي چې موږ وویو چې ولاقی احمد و محمود دغه دغه اعمال لرل باید محکمه شي، اما هلته نه قوانین موجود دي، نه شواهد موجود دي، حق و ناق هر سړی نیست، هر میرمنه نیست، بندي کوی چې ته خلاف دی طولن حرکت که یا تخریبی حرکت یا تخریبی اعمال اجرا کوی، او ثبوت موجود نید، به هیچ طولنه که هیچ اغا نلیری، بورد نلیری، او هیچ داده مطابق ده، هیچ قانون نده، قانون ده قوانین پر طول نده که اوس مای وقت همونه چه طولنه ده یوار کور ایسیت لیری، نن طول قوانین یو بلتا دیر نجده دی، دوالی نجده دی، دوالی نجده دی چه قوانین هر مملکت دیو مملکت و بل مملکت قوانین و بل تنیجده دی، دو بخاطر چه اول خپل طولن ایر کنترول کرده لیشه، بیا سیمه دی سیمه نگه ټول نړۍ کنټرول شي. که چیرې مختلف قوانین په اجرا کې په هر مملکت کې عربیه یو مطابقت یو بل مرکز شته دی چې بیا ته په وکی وصل دي چې هغه د ملل متحد مرکز دی چې مطابق د حقوق اصولو هیڅوک عمل نشي کولی. باید حداقل نن که نور قوانین کېږي نافذي په څنګه باید خلاف د موازین د حقوق بشر نه وي، د غوصه خو باید یو برابر وي. نو کله چې په یو چا باندې ثبوت نه وي موږ بې ځایه یا او ناحق هغه بندیخانې ته نه شو وړلی. د چا دروازه چې موږ ټکټکي وو غواړو چې د مجرم په صفت په هغو باندې اتهام واردي وو هغه غواړو بندي کړو، باید حداقلا مطابق به قوانینو هغه دروازه وتکونه شي. یو مکتوب یو سند موجود وي دروازه ته کله دروازه هغه کېږي دروازه تکوله کېږي، هست مکتوب ور وړاندې کېږي ستاسو په دغو جرم باندې تاسو باید محکمې تازه شي، تاسو سلام ولې ته باید تازه شي. دا چې هېڅ سند موجود نه دی او خلک نیول کېږي بندیان کېږي اتهام وارد کېږي، زه فکر کوم دا ټولنه بدبختۍ ته کش کېږي. دا په دو شکل هیڅ نظام مخه ته نشي تللی. یو نظام هغه وخت بریالی دی، هغه وخت کامیاب دی چې دغونه اتباع او خلک راضي وي، او یو نظام مسؤلیت دی چې د خلکو رضایت په خاطر کار وکړه نه د ځانو په خاطر. دی که غواړي چې هغه کامیابه اوسي، دی که غواړي چې مخه ته ولاړ شي، باید اول د خلکو تقاضا پوره کړه. ځکه د خلاف د قوانینو خلاف د اسلام هیڅ چا کوم څه غوښتنه نه ده، کله چې یو مسلمان ټولنه ده مسلمان ټولنه ده او پروردګار اور تعلیم په نرخه فرض کړی دی نه تنه چې په نارینه.
مننه آغلی نظامی. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی. د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورېده. دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی د قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای سي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي. ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقیف سوي او اعلانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي، خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکولو له کبله دوی ناهیلي سوي دي. دغه سازمان ویلي دي چې هغو کسان دغو ویلي دي چې دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي، ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي. او دوی ویلي دي چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نه ورکول کېږي، په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
د شفافیت د لحاظه ته چیرې مونږ وایو دا خو لږه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې روان وي، نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هېواد. او مخکې هم سو جلسو کې زبیر مجاهد هم په دې مورد خبرې وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي. دا په دې معنا لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقیف شوي مېرمنې یا نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړي، خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي. په دې معنی چې نه ورکوي، ځکه چې د دې لحاظه دوی معلومات دي هیڅ یو اسناد نه لري، ځکه چې دوی پرله حقه دوی محکوم شوي، ځکه چې دا دوی داسې کړنې یا داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي. زه د آزادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي خزوي خزوي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې. نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري، داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی په مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدر زمونږ د دې قانون مله د خپل لاندې کړی مونږ د دې د حق خاطر مونږ دې باندې کړی. نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري، او د شفافیت د لحاظه کچيري کوم نماینده نوي یا د یو کاس نوي یا نامه خپل چې باید زندان ته لاړ شي د هغه مددي یو څو کسان د یو پروژه باید جوړ شي چې د هغه زندانونو ته لاړ شي د هغه جوني او د هغه مرمنی وضعیت او حالت وګوري. نو دوی هغه کسان په دې طریقه نه پریږدي، اجازه ورته نه ورکوي. کچيري وخت هغه ته اجازه ورنه کړی شي نو د شفافیت خبره نه کومه راغلم، نو معلومه خبره ده شفافیت پکې نشته.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی، د بشری حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار ویلی دی چې د افغان شوزو د حقونو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دی د شوزو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع له خوا وسي، او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي. تاسې د دوی د دې خبرې سره موافق یاست چې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي، باید د شوزو د حقونو موضوع د هغه مرکزی برخه وي؟
ډېر ستمنه یقینا که موږ دو برخې ته توجه وکړو، او دا زموږ ښځو خاص په خپله هم دی، موږ که په بهر کې یو یا د افغانستان دننه یو هم دا غږ موجود کړی دی چې باید د قلم د ښځو حقوقو ته جدي توجه وشي، او په تېره بیا هم لاله ته چې مسؤلیت یې دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی ممنوع کړو. یقینا باید دو برخه ته ډیره جدي توجه وشي. که دا توجه ونه شي، زه فکر کوم نو چې په یوه هیواد کې نیم هیواد د هر څه نه بندي کار د نشي کړلی، درس د نشي ویلی، بیرون ته د نشي وتلی، یعنی په کور دننه زندان ته کور ته یا د کور دننه زندانی کې یا کور ورته زندان جوړي، دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځ ته راویلي، او دا دو مسایلو ته که توجه نه کی، نه تنها چې په هیواد کې د هیواد نه د سیمې هیوادو ته د سیمې د هیواد نړۍ هیوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نن تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی، که موږ وویو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغانې مېرمنې د غږ جګي وي چې د موږ حق دی داسې نه کار، اما موږ ولیدل په ډېرو هیوادونو کې ډېرو مېرمنو د غږ جګ کړ، د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې چې دی د ښځې په صفت باندې چې دی حق دی، دی هر مېرمنې حق دی، باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي، نه تنها په افغانستان کې، باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي هغه هیوادونو کې چې د ښځو سره تبعیض برخورد کیږي، هم نه د هغو هیواد دننه خلک چوپ پاتې دي، نه د نړۍ هیوادونو. بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بحث کې باید حداقل څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي، او د اجندا برخه باید توله برخه هم دروي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی، له تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې په راتلونکې میاشت کې په لومړیو کې ټاکل شوې ده چې یوه غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه، او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
که چیری دا غونډه وشي او د افغان د نجونو حق و هم مطرح شي، نو که چیری خو مخکې له مخکې موږ نشو ویلی، هم قضاوت هم نشو کولی، ځکه چې افغانستان څو وارې په مخکې په مذاکرات کې هم ډېر وعده ورکړی وو چې موږ داسې به کوو، نجونو ته حق ورکوو، زنانو ته حق ورکوو، او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو. خو که چیرې موږ خو که چیرې په دقت وسي او د ملګرو ملتونو نه هم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي، او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت، یعنی د افغانستان د مېرمنو حق باید په اول کې وي. نو دبا کز پنیت نیک نظر وګورم ان شاء الله یو جای ته رسیدي. او هدف د دې چې باید افغانستان هنجونی او میرمنې ونهي.
اغلی نظامی ستاس څخه به هم ورته پښتنه وکم، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتو باندې یو غونډه جوړه ستې د افغانستان پر وضعیت باندې، ستاسو په نظر د شوزو پر وضعیت باندې به په افغانستان کې د دغه غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوئ چې د شوزو ستونزې ته به په ایجنډا کې ځای ورکول سي یا د ایجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
د دې زه تمننه کوم د ځیر شو د ټولو مجلسو ته د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې کوم مجلس چې تر اوسه پورې دایر شوی دی یا دایری مطلق اولین په اجنډا کې اول برخه نه درغلی، خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بحث یا دا وضعیت حل نشی، دو اوسنی وضعیت د حل لار پیدا نشی، زه فکر کوم چې ډیره به مشکله وي چې دا مجالس به مخ ولاړ شي. او یقینا هر مجلس په خپل ذات سب تاثیر گذاره دی. درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه وي شوی، بدلون نه وي کرغلی، اما کله چې دا غونډه بلله کیږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان کې اولین وضعیت چې خراب دی، نیم افغانستان وضعیت چې خراب دی، اول د میرمنو دی. هغه که اقتصادي لحاظ هم دیم د میرمنی دی، ځکه افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، په دو کې مو تاسو شاهدان د دو وضعیت چې هلته یتیمان او کونډې زښته ډېر دي، او ټول هغه نفقه د کورنۍ د زیاتره کورنۍ نفقه د میرمنو په لاس کې ده. کله چې میرمن د کاره لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي رسولی، د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده، او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی، اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولینه موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاون محترم امنه محمد کله چې کومه وینا وکړله، تاسو ولیدل ځینې عکس العملونه پرې راپورته شول، نو د مغو په خاطر چې د دغو عکس العملونو مخه نیول شوي و، واقعا د ښځو غږ جګ شوی و، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی وي. زه فکر کوم په دو کې دوه اجنډه کې به د اولین بحث همدغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین همدغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي، افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کالا مخی که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کالا باد چوار لس کلان دی، چوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تصویه نیه چه تومره قوی کارون مخی تولی، او تومره زر تروریزم و نور و دلو تپلو تا جذبی، نو پس افغانستان تا دیر خطر دی. نو وقت چه خطر دی افغانستان سیمه تا خطر کرده ایشی، دی سیمه نمالی تا خطر کرده ایشی. پس دی خدزو موضوع تا اولین پا آجانده که کول برخه نوی، حتما دو ما برخه که دو موضوع تا جدی توجه کی.
مننه آقای نظامی. اوری دون که تاسیز مجرغل ازادی رادیو اوری او داز ما حق دی خپروان روانه داز مجرده خپروانی دریم ملمنه آقای سایما خوگرنی هم لمش سر ده تلیفون للاری وصل سوی ده. مننه آقای خوگرنی چی تاس لمش سر خبری کوی ستاس چخاز ما پشتنه داغه ده چه ده ملگور ملتونو ده سرمنشی مرستیالی آمینا محمد یوی خبری غندی تاویلی ده چه ده میاشتی پا لمری او دوی منیتا باندی با پا دوحه کی یو غنده جوړه سی، او په دې غنده کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسی. تاسو په نظر آیا په دې غنده کې فکر کوئ چې د افغان شوزو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي، یا هغه محدودیتونه چې دوی د شوزو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي، د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکې پام وسی، او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
مانا ډیره زیاته سلام تاسو ته تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته زما هیله ده چې ما غونډه چې بده کې به جوړیږي په دې باندې بحث کیږي چې د افغانستان د خلکو ستونزې په کې پاملرنه وشي او بالخصوص ستونزې زما هیله ده هر څوک چې غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خوغان ته دعوت ورکوي نو یو هیله مده ده چې په دې کې د خوځو و دی و ماینه اندازه فیصدی وی ځکه چې خپل ته خپل خپل نمائندګي ونی کی نارینه هیڅ وخت د خپل نمائندګي نشي کولای او نه کوي نو په دې خاطر باندې اغل ته باید موږ ډېری تکړه مبارز خلور او اخز چې په استدلال کوی شي په منطق کوی شي هغه باید دعوت شي تر چې دوسر په میز کینی ام نړیوال ته مثلا په دې قرات ورکی چې موږ هم بشر یو موږ هم مثلا د ژوند حق لرو او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې و برخه یو او هم مثلا خپل طالبان وي او کنور خواوي دوه تام قنات ورکی او دوی په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټي حقونه چې من هیز د انسان لرو دوی ترلاسه کی نو که دغه څه ونی شي بیا هم مثلا نواز بدون د دې نه شي خزه دو په نظر کې ونی شي د خزه حضور تل ډیر قوي نه وي یا د خزه ګډون کې نه وي نو زه فکر نه کوم کناري نه راغ سنوندګي د مونږ وو کې حالته نو زمونږ حقونه مثلا دوی وغوړي یا واخلي نو هیله می دادا چې خو حضور حالت اتمی وسی نو غا دغه نه به فکر وکم کوم خو ځبان چوک تمرکز وکي یا مثلا د خو حقونه چوک وغول
مننه اغلی خو ګرنی اغلی شاهی تاسو څخه پښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د حقوقو برخه مرستيال هیدربار غشتنه کړې ده چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي دی ویلې چې په دغه کې باید د شذو موضوع مرکزی او د شذو سره باید خبرې وسی د دی په وینا باندې تاسو په نظر دا شذ چې د دی ویلې د غشتنې کړې د چې باید ور سره مشورې او سی خبري ور سره وسی او په دغه څېړنې کې باید مرکزی ځای ولري د یو افغان شذ په توګه تاسو به څور تو وایست د افغان شذ کومې غشتنې به مطرح کړی
کی چې دې ماته یو بل یو د کاسته چې مثلا زه هغه نظامی ته او همدارنګه هغه خوګانی ته کې وند ورته وکي او د افغان میرمنو انجنونو نمائندګي ته وکي نو باید د هر څه مخکې د طالبانو د دورې تقریبا د شل میاشتې سو هر یو حالت د افغان انجنونو او میرمنو باندې سو لا یو ځان سره سیرنه وکي او خو د خپل دستورونه تیر کی خو ور باندې غور وکي او د هر یو حالت نڅه راسته واخلي او د مذاکرې په میز باندې ترندې د ما پورې په دې شروع میاشتو کې طالبان سنجونو باندې د تعلیم او د زده کړې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون ور باندې باندې کړ او خصوصا کار نو دا باید دلیل ونه غوښتي په کوم دلیل هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته ځواب هم ولري هم د شریعت د لحاظه هم د دا بین الملل اسنادو کې د بشري حقوقو اعلانې د لحاظه دا باید د شریعت لحاظ خو باید ځان معلومات ځان ته معلومات باید ولري چې د قران کې په شریعت کې د خزي مقام د خزي احترام درلود د خزي بشري حقوقونه خزه په دې معنی نه ده چې یوازې مسلمانانو زموږ په افغانستان کې موږ د سکان هم لرو باید حرام هم په نظر کې ونیول شي نو د دې د لحاظه باید مکمل آگاهي سره هلته لاړ شي د افغان نجونو میرمنو نه دفاع وکړي
مننه اغلی شاهی اغلی نظامی ستاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومي مهمه ستونزې دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح شي او کڅېړنه کیږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسی تاسو په نظر هغه عمده ستونزې کومې وي دي
ډېر زه تمننه عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق ته تعلیم ورکړي هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دیته ورکړل شي دی باید خپلو درسونو ته پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي چې د انسان په صفت دی حق لري د هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري او هم د سفر حق لري هم د کور د بهر لو حق لري دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی هغه کنر دی خزه او که په اساسي توګه او بنیادی توګه اولی تعلیم او تربیه ته توجه و نشي یعنی د مکتب نه نیولې تالي تحصیلات پورې دا حق ور نکړل شي د کار حق ور نکړل شي زه فکر کوم ته دوه بزې غاټ هغه نه وي مشکل نه وي اول غاټ مشکل دا دی چې موږ که ټولنه باسواده غواړو سېدلې غواړو باید حق ورکړل شي دومره مني باید درسونه ته ولاړ شي موږ اولادونه باید درس ومني داسې چې زه یم درس وي لورم باید درس وي داسې چې زه یم کار کوه لورم هم باید کار وکړه په ځمکه کې د سفر حق نه دی په ځمکه کې د وطلو دا قیدونه چې پرغلي دي چې پاک ته د نر ولاړ شي او ښځه د نڅي دا حق دی آزاد ژوند هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي پروردګار ټول آزاد خلق کړي دي نو هغه اساسي ټکیم دغه دی چې باید ته جدي توجه وشي.
مننه آغلی نظامی. آغلی خوګیاڼۍ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د لسمې مادې یادونه به وکړم چې د دې مادې له مخې هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پورې سوی وي په هغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفې او عادلانه محاکمې حق لري او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسي او دوی باید د مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پورې سوي دي هغه ښځې چې معترضه وي نیول سوي وي د ښځو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې ښځه کوم جرم ترسره کړی دی چې دونن توقفيږي. آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ دا چې ښځه نن راوځي په مسلمت امیز شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي وایي چې ما ته تعلیم حق راکړه یا د کار حق راکړه یا دا زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې دی او توقف کی او دی شکنجه کی او دی مثلا آزادۍ دې محدودی کی او د سلب یعنی سلب آزادۍ کی او بندي کی، دې حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دې بند کېږي دې باندې اتهام وي تر هغه چې دې دا اتهام په اثبات رسېږي دا بې ګناه ده، ځکه چې دې باندې کوم تهمت دی دا باید په اثبات ورسول شي. او موږ تاسو پوهیږو چې کله مثلا په چا اتهام واردېږي اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه مثلا څارنوال به اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي چې تر څو دې د څه قانع کړنده دلایل ولري چې دې بېرته باید آزاد شي. پې نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی دا فیصله وکړي او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، چې دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دای دو حق موږ یې ملاتړ کوو، موږ چې هر ځای کې یو دای دو حق دی. کار حق غواړي ورکړه، ورته تعلیم حق غواړي ورکړه، ورته ډوډۍ حق غواړي ورته ورکړه، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه حقونه تاته نه اخستي چې دی د ژوند امکانات هلته نور نشته. نو دی مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دی غږ دا رقم خفه کوي دا وړي زندان ته وړي. نو دی چې پخوا متاسفانه دوه کاره کېده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلانو دوی ته ورکول رایګان چا چې مثلا د دې وسه نه لرله چې د هغې دوسیه مخته ویسي. اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نه شته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کولو دغسې توقیف خانونه د دغسې مثلا دوسیونه، اګر چې موږ حق نه لرلو پارلمان چې مستقیما موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم د څارنوالۍ نه هم د قضا نه هم مثلا په دې پوهېدو چې مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري، چېرته نه لري. آیا په عدالت کې د ښځو او د نارینهو سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي؟ یعنی دا ټول انسانان که ښځې دي که نارینه دي، بدون د دې نه چې دا څوک دی په کومه ژبه خبرې کوي، او دی د حق لري چې عدالت ته یو ډول دوه باید لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغسې وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوی حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چې دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي. د قانون د نظر نه هغه منه دی. نو د قانون د نظر نه خو فکر کوم دا کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلې دي که هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده، نو دا ټول کې یو انسان حق لري چې په مسلمانانو شکل په متظاهرات کې برخوالي په مثلا غونډي جوړي کې خپل حقوق وړي کوم معنی پینشته کیش مثلا خلق په حساب کې برخوالي کې خلق مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخوالي ان په دوه کوم باندې نشته او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی د خو سره ظلم دی شاول خو غاک خفه کوي نه پیږي چې دوه غاک چې دی وړي به باندې نه وي به شکنجه کوي دا په خره ډول ظلم دی او د کار تر څنګ او د دوی تعلیم تر څنګ او د نورو مسلمانو تر څنګ چې خزي لري چې غاک پورته کوي په نړیوال باسونو کې مجلسونو کې کانفرنسونو کې یو موضوع هم ده چې باید خزو ربړول شکنجه کول باید بند شي
بلې او اخیری پښتنه به تاسو څخه اغلی خو غنی دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانين او اساسي قانون نه عملي کوي تاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسي نسی درلودلای
وسمه د پاره مندا جالب ده زم ساري سپندې فکر کوم چې دو د کم قانون د مخنیوي سره توصیفوي کم قانون د مخنیوي سره مجازات کوي کم قانون د مخنیوي حق سره تور کوي نه ور کوي څه فکر کوم دو ټول په قانون ملقا کړی دي اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته نور قانون او په دغه اساسي قانون پر نه کې تشوب شي او چې هغه دوه عمل کوي نه کوي د کوم د قانون د مخنیوي کوي په دې زم نه پېږم دوی وی شرعي قانون شرعي قانون زنه پیغام شه دوی وی سره کوم سره مجازات کوي دوی وی سره کوم مثلا یو سره توقفوي دوی سره کوم
مننه اغلی خوګانی اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د از ما حق دی نور پای تر سیج ل خپل درې سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
دا مکتبو ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي مشه پښتن ته به جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی
زنانه په کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رادیو.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00420221124601.